السلام علیکم او ستړي مشي د مشال ریډیو د ماسپخین درو بجو په خبرونه کې درته زملي ها میرزاده هر کلی وایم. په خبرونه کې به په بلوچستان کې د دوو بهرنیو سیلګرو د تختونه، په کراچۍ کې د یوې غیر سرکاري ادارې د سلورو کارکونکو د وژنې، په تیرا کې د انصار الاسلام او تحریک طالبان پاکستان ترمنځ د تازه نښتې، او د قبایلي سیمو د کډوالو په حق له د گورنر خیبر پختونخوا د سرګندونو ترڅنګ به نور یو شمېر رپورټونه واورئ. په خبرونه کې هفتوار پروګرام روښانه مستقبل هم لرو، خو اول د دې سات تازه خبرونه زموږ د همکار عبدالحی کاکړ نو.
په بلوچستان کې د چک جمهوریت دوه ښځینه سیلګری تښتول شوي دي. افغان ولسمشر یو بار بیا خبرداری وکړی چې د بګرام د زندان پور سپارلو کې د امریکا له لوري ځنډ رامنځته شي، نو دا به د دواړو هیوادونو اړیکو ته زیان ورپېښ کړي. د نړۍ یو شمېر سیاسي او مذهبي مشرانو د کیتولیک کلیسا د نوي پاپ په ټاکنه غبرګونونه څرګند کړي دي. وسم تفصیل. په بلوچستان کې د چک جمهوریت د دوه ښځینه سیلګری تښتول شوی دی. د چاغي سیمې لیویس چارواکو نن مشال لیډو ټول چې پرون په دې سیمه کې د مسافرو له یو بس موټر څخه وسلوالو دوه مېرمنې تښتولې دي. د نوکنډي سیمې د لیویزو تحصیلدار ظفر اکبر مشال لیډو ټول
د دې موټر چلونکو په خبره چې وایي زموږ بس یو کروزینګ ډول موټر ودراوه، په کې ناست وسلوال چې وردی اغوستي وي راغلل. له بس څخه همدا دوه بهرنۍ مېرمنې او له هغوی سره د لیویزو یو محافظ کښته او له ځانه سره یې یوړل، چې وروسته بیا د بارډر په سیمه کې یا دا محافظ بیرته خوشی کړ. تر موږ چې کوم معلومات راغلي هغه دا دی چې دا دوه مېرمنې یې د پولې ها غاړې ته د افغانستان خواته وړې دي.
د دې پېښې پړه لا تر دې دمه چا په غاړه نه ده اخیستي. د خیبر پښتونخوا گورنر انجینیر شوکت الله خان ویلي چې د قبایلي سیمو د بېکورسو کډوالو د بیا ستنېدو لپاره د ګړندي ګامونه پورته کړل سي. د فاټا سیکریټري ډیپټي ډایرکټر فضلالله نن مشال لیډو ټول چې گورنر دا حکم پرون په پېښور کې د امن او امان پړه د اپیکس کمیټي د دوه دیرشمې غونډې په دوران کې وکړي.
دا هدایت چې دی زمونږ د چیف سیفټي فور پولیټیکل اډمنسټریشن دی، د هغې په ذریعه به هغې ته کنوی کېږي چې زر تر زر دپاره د واپسۍ اقدامات وکړي، او په دې باندې اطمینان دی ظاهر کړو چېر قبایلي سیمه چې سورم ده هغې کې ډېر علاقو کې امن امان کې ډېر زیات بدلون راغلی دی او حالات خطرناک روان دي.
په غونډه کې د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی امیر حیدر خان هوتی په ګډون د صوبې کور کمانډر چیف سیکرټری او نورو لوړ پوړو چارواکو هم ګډون کړی و. د خیبر یو سرکاري چارواکي د نوم نه څرګندولو په شرط نن سهار مشال لیډو ته ویلي چې تیر ماښام د خیبر ایجنسی په لیرې پرته سیمه تیرا کې د حکومت پلوه ډلې انصار الاسلام او تحریک طالبان پاکستان ترمنځ یو ځل بیا خونړۍ نښتې شوي چې په نتیجه کې د شلو شاوخوا کسان وژل شوي او یو شمېر نور ژوبل دي. دوی زیاته کړې چې وسوالو د ځای خلکو شاوخوا 15 کورونه هم سوځولي دي. دوی ویل چې دغو ډلو پر یو بل سپکې او درنې وسلې کارولې دي. په کراچۍ کې د تشدد په پیښو کې د سماجی منصوبې اورنګي پایلټ پروجیکټ مشر پروین رحمان وژل شوی ده. د مغربي کراچۍ د پولیسو مشر آصف اجاز شیخ پرون مشال لیډو ته ویلي چې پروین رحمان د نور کله پشان په خپل موټر کې تیر ماښام کور ته پلاره و چې د بنارس سره نږدې د پښتون مارکیټ په سیمه کې نامعلوم وسلوالو په هغې ډزې وکړې چې لامړ یې نوموړی په هسپتال کې سا ورکړه. پولیس وایي د پیښې په اړه د نامعلومه کسان په ضد مقدمه درج کړې ده. بلخوا د نن سهار راهیسې د کراچۍ په لیر او شانتینګر سیمه کې درې کسان د نامعلوم وسلوالو لخوا وژل شوی دي. د کراچۍ سی آی ډی پولیسو تیر ورځ کراچۍ له منګوپیر سیمه څخه د تحریک طالبان پاکستان د دروغړو چې وسلې هم ورسره وي د نیولو داوا کړې ده. افغان ولسمشر حامد کرزی یو بیا خبرداري ورکړی چې د بګرام د زندان پور سپارلو کې د امریکا له لوري ځنډ رامنځته شي، نو دا به د دواړو هیوادونو اړیکې ته زیان ورسوي. د ولسمشر کرزی لخوا دا بیان تر هغه وروسته راغلی کله چې تیر ورځ په کابل کې ولسمشر او د امریکا او ناټو مشر قمندان جنرال جوزف دانفورد له یو بل سره په لیدنه کې ونه توانېدل، هغه خنډونه هوار کړي چې تیرونه یې د دې زندان بشپړه ورسپارنه ځنډولې وه. له ارګ څخه په یوې خبرې سوي خبر پاڼې کې ویل شوي چې ولسمشر کرزی په دې لیدنه کې جنرال جوزف ته ویلي چې ټول هغه افغانان بندیان چې بې ګناه دي او په دې زندان کې دي د افغانستان له قوانینو سره سم باید زر تر زره خوشي شي، او هغه بندیان چې د افغانستان امنیت ته ګواښ پېښوي د زندان د بشپړې سپارنې وروسته به هم د افغانستان د قوانینو سره سم په بند کې پاتې وي. د افغانستان په کندوز ولایت کې د ځان وژونکو حمله د مړو شمیره یو لسته رسیدلې ده. د کندوز د امام صاحب ولسوال امام الدین قریشي له مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل د حمله پرون ماښام د امام صاحب په زردکمر سیمه کې د بوسکچي په وخت کې سوي چې پکې اته کسان ټپیان سوي هم دي. د دې پیښې په وجل سو کې د ولسي جرګې د رئیس عبدالرحیف روف ابراهیمی پلار ورور وراره او تر ترز او د ترز زوی شامل دي. د شاغل ابراهیمی یو بل ورور چې سخت ټپي دی د لا درملین لپاره د بلخ ولایتي بیارغونی روغتون ته لیږل شوی دی. افغان ولسمشر حامد کرزی دا برید غندلی دی. د نړۍ یو شمیر سیاسي او مذهبي مشرانو د کتلیک و کلیسا د نوي پاپ خورخه ماریو برګوک لیو پر ټاکنه غبرګونونه څرګند کړي دي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د امریکا له لوی وچې څخه په لومړي ځل د پاپ د انتخاب ستاینه کړې او د سیمې پیاوړتیا او وجود بخښلې بلل او بخښي وجود نقشه بللې. د ملګرو ملتونو سیکرټري جنرال بان کی مون ویلي هیلمند دی چې فرانسیس به د مذاهبو ترمنځ د خبرو اترو پرمختګ ته دوام ورکړي. د روس ارتوډاکس کلیسا د نوي پاپ د ټاکنې هرکلی کړی. د جرمني چانسلري انګیلا مرکل ویلي نوموړي په ځانګړې توګه د لاتین امریکا د ایسوین لپاره خوشاله لسوه. د چین تر ډیره حده بیواکه پارلمان د چهارشنبه پر ورځ د هیواد نوی مشر یین پینګ د ولسمشر په توګه تایید کړی. برخوالو د یو په مقابل کې په 1925 سترایو شي تایید کړی. درې غړي غیر حاضر وو. شي د چین د کمیونست ګوند او دغه د پوز د پخواني مشر هوجین تاو پر ځای د تیر کال د نومبر په میاشت کې د اقتدار د سپارلو په لس کلنه غونډه کې وټاکل شو. د خبرونو پای
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه واوریدل چې عبدالحی کاکر وړاندې کول. په خبرونه کې به واوري په بلوچستان کې د چک جمهوریت دوه سیلګری میرمنې نامعلومه وسلوالو تختولی دي. معلومات په واوري د خیبر پختونخوا گورنر انجینیر شوکت الله په یو غونډه کې په انتظامی مشرانو غږ کړی چې د قبایلي سیمو د بې کوره شو خلکو د واپسي لپاره دې ګامونه تیز کړي. د فاټا سیکرټریټ ویان فضل الله په دې حق لوای
دا ہدایت چې د نړیوال کیپ سیکټری فور پولیټیکل ایڈمنسٹریشن لیکل هغه په ذریعہ به هغه ته کنوي کیږي چې زر تر زر اداره د واپسي اقدامات کوي.
دا پاکستان سپریم کورٹ په هیواد کې الیکشن کمیشن ته حکم ورکړی چې په بهارو هیوادونو کې میشت پاکستانیانو ته د ووټ اچولو په برخه کې سہولت برابر کړي. بیا الیکشن کمیشن سوای
مسله په کې صرف یو ده چې موجوده کم انتخابی قوانین دي په هغه کې د اوورسیز پاکستانی لپاره څه پرویژن نشته چې هغه به ووټ څنګه ورکړي.
په هفته وار پروگرام روخانه مستقبل کې بنن په ټولنه کې د خصو د کردار په حق لا معلومات واوري. نسوات مسرت احمد زیبای
نو حالات خو زما استاد د بند لاس دی چې دچا لګم برکت او ډوډۍ او دوه کسر مړول شي او راپورته شي کنه ظالمانو را مخ کې شي کنه دا ملک خو زمنګ دی دا پردی ملک نه دی.
دا مشال ریډیو خبرونه اوریدل مه هیروي. تاسو مشال ریډیو ته غوږی لکه څنګه چې وړاندې تاسو په خبرونو کې واوریدل. د بلوچستان د کورنیو چارو وزارت چارواکي وایي د دې صوبې د چاغي له نوکونډي سیمې څخه نامعلومه وسلوالو دوه سیلګرې چې تعلق یې له چک ریپبلک سره تښتولې دي. د چارواکو په وینا دواړه میرمنې له ایران نه د سړک له لارې کوټې ته په لاره روانې وې چې له نوکونډي نه نامعلومه وسلوالو تښتولې. تر اوسه د دوی د تښتولو ذمہواري چا نه ده قبول کړې. د سیمې نه د مشال ریډیو خبريال خدای نور ناصر پر تفصیل راکوي.
د چاغي سیمې لوی چارواکو مشال راډیو ته ویلي په دې سیمه کې د مسافرو لوی بس موټر څخه وسلوالو دوی میرمنې تښتولې دي. د چارواکو په وینا لومړی لدی میرمنو سره د لوی زو یو محافظ هم وتښتول سو خو وروسته د وسلوالو لوري بیرته خوشی کړل سو. چارواکي زیاتوي دواړه میرمنې چې تعلق یې له چک ریپبلک څخه وو ایران ته د سایل لپاره راغلي او د کوټې په لار بیرته خپل هیواد ته ستنېدي. د نو کندی سیمې د لیویزو تحصیلدار ظفر اقبال مشال راډیو ته وویل د دې موټر چلونکو په خبره چې وایي زموږ بس یو کروزینګ ډول موټر ودراوه په کې ناست وسلوال چې ورده یا غوسته وي راغلل. د بس څخه همدا دوی بهرنۍ میرمنې او له هغوی سره د لیویزو یو محافظ کښته او له ځان سره یې یوړل چې وروسته بیا د بارډر په سیمه کې یا دا محافظ بیرته خوشې کړ. تر موږه چې کوم معلومات راغلي هغه دا دي چې دا دوی میرمنې یې د پولې ها غاړې ته د افغانستان خوا پاتې وړي دي. د یاد تحصیلدار په خبره د مسافرو هغه بس چې ورڅخه دا چکی مېرمنې تښتول سوي له ټولو مسافرو څخه تر پلټنو وروسته هم اوس کوټې ته پرېښودل سو. د یادو دوو چکی مېرمنو د تښتولو مسؤلیت د رپورټ تر بشپړېدو پورې کومې وسلوالې ډلې قبول کړی نه دی. د ویلو وړ ده چې په بلوچستان صوبه کې که یوې خواته د پیسو لپاره د سړي تښتونې پېښې له مودې راهیسې دوام لري، نو بلې خواته د بلوڅو بېلتون غوښتونکې وسلوالې ډلې او طالبان هم اکثره وخت د تښتولو د پېښو مسؤلیت پر غاړه اخلي. خدای نور ناصر، مشال راډیو، کوټه.
دا مشال ریډیو ده.
دا پاکستان په کراچۍ ښار کې د تشدد په پیښو کې د غیر سرکاري تنظیم اورنګي پایلټ پروجیکټ ته مشر په ګډون څلور کسان وژل شوي دي. پولیس وایي په پیښه کې د ککړتیا په تورې یو شمېر کسان نیولې دي او له دوی څخه یې پلټنې شروع کړې دي. د کراچۍ نه د مشال ریډیو خبریال ظفر کریمی نور تفصیل وړاندې کوي.
پولیس وایي د شروع په ماښام د بنارس سیمې باچا خان فلای اوور سره نږدې د نامعلومه وسلوالو په ډزو د اورنګي پایلټ پروجیکټ په نوم د این جی او مشر پروین رحمان وژل شوې ده. د مغربي کراچۍ د پولیسو مشر آصف اعجاز شیخ د چهارشنبه په شپه مشال رډیو ته ویلي چې پروین رحمان د نور کله په شان له دفتر څخه ماښام کور ته په لار و چې د کمین نیونکو وسلوالو د ګولو ښکار شوه. دی وایي کله چې پروین رحمان د پښتون مارکیټ سره نږدې سیمې ته ورسېده نو په دې علاقه کې په موټرسایکل ناستو وسلوالو په هغې ډزې کړې دي. وسلوالو په هغې درې ګولۍ فایر کړې دي. دوه مرمۍ د دې په مرۍ لګېدلې دي او یوه مرمۍ په ګاډۍ لګېدلې ده. د ایس ایس پی اعجاز شیخ په خبره د حملې وروستو نوموړی لومړی سخته ټپي وه چې بیا وروستو یې په روغتون کې سا ورکړه. پولیس زیاتوي د پروین رحمان د وژنې په اړه یې ایف آی آر د کراچۍ په پیرآباد تاڼه کې د نامعلومه خلکو په خلاف لیکلی دی او له پیرآباد، علیګڑھ کالونۍ، اسلامیه کالونۍ او قصبې کالونۍ څخه یې بېګا ناوخته د شلو څخه زیات مشکوک کسان نیولي دي او له دوی څخه یې پلټنې شروع کړي دي. د ښځو د حقونو لپاره کار کوونکي او خبریاله بینا سرور وایي پروین رحمان د اورنګي ټاون د ولس د ټولنیزو ستونزو د حل په موخه د اوږدې مودې راهسې کار کولو. دی وایي تیرو څو میاشتو کې د هغې د دفتر دو نور ملګري هم په ورته حملو کې وژل شوي دي او یو تن پکې زخمی شوی دی. ما پروین رحمان له ډېرې مودې راهسې پیژندله. په پاکستان کې چې کوم خلک د غریب ولس لپاره، د ښځو د حقونو لپاره او یا هم نور ټولنیز کارونه کوي، هغوی ته خامخا د ځینو ډلو یا شخصیتونو لخوا خطر متوجه وي. یاد دی وی په کراچۍ ښار کې د تشدد پر روانو پیښو کې وخت په وخت د سماجی تنظیمونو غړي هم په نخښه کیږي. د پروین رحمان د وژنې پیښه په داسې وخت کې مخې ته راغلی چې له یادې واقعې نږدې دوه ساعته مخکې د سی ای ډي پولیسو د پیښې د ځای سره نږدې له منګوپیر سیمې څخه د تحریکي طالبان پاکستان د درېو غړو د نیولو دعوه کړې. د سی ای ډي پولیسو ایس ایس پی فیاض خان د چهارشنبه په ورځ رسنیو ته ویلي چې له یادې سیمې څخه یې درې کسان شعیب مسعود، خالد مسعود او اورنګزیب مسعود د وسلې په لاس نیولې دي. د تشدد په نورو پیښو کې د ښار په ملیر او شانتی نګر کې درې نور کسان نن د سهار راهسې د نامعلومه وسلوالو د ګولو ښکار شوي دي. یاد دی وی په کراچۍ ښار کې د تیرې اوږدې مودې راهسې د تشدد پیښې دوام لري. د پولیسو د شمیرې تر مخه تیر کال په دغو پیښو کې له 2000 څخه زیات کسان وژل شوي دي. ظفر کریمی، مشال رډیو، کراچۍ.
په کراچۍ کې د تشدد د پیښې په اړه تاسو تفصیل واوریدلو. د خیبر ایجنسۍ چارواکي وایي چې تیر ماښام په لرې پرته سیمه تیرا کې د حکومت پلوه ډلې انصار الاسلام او وسلوالې ډلې تحریک طالبان پاکستان ترمنځ تازه نښتې شوې دي چې په ترڅ کې یې دواړو خواو ته درنه مرګ ژوبله اوښتې ده او د ځینو ځایي خلکو کورونه هم پکې سوځول شوي دي. له سیمې د مشال ریډیو خبریال یې په اړه تفصیل راکوي.
د خیبر یو سرکاري چارواکي نوم نه سرګندولو په شرط نن سهار مشال ریډیو ته ویلي دي چې تیر ماښام د خیبر جنسۍ په لرې پرته سیمه تیرا میدان کې د حکومت پلوه ډلې انصار الاسلام او وسلوالې ډلې تحریک طالبان پاکستان ترمنځ یو ځل بیا خونړۍ نښتې شوې دي چې په نتیجه کې یې څه د پاسه شل کسان وژل شوي دي او یو شمېر پکې جوبل شوي دي. دوی وویل چې وسلوالو په دې مهال د انصار الاسلام ډلې سره تړاو لرونکو د ځایي خلکو د لسو نه پورته کورونه هم سوځولي دي او دغو ډلو په یو بل سپکې او درنې وسلې کارولي دي. د انصار الاسلام ډلې یو ویان ساده تفریدی وایي چې په دې تازه نښتو کې د دوی 15 کسان وژل شوي دي او ادعا یې وکړه چې دوی هم د وسلوالو طالبانو نه دیار لستنه وژلي دي، خو بیا وسلوالو طالبانو لا په دې اړه څه تصدیق نه دی کړی. یاد دی وی چې انصار الاسلام ډله د تیرې اوږدې مودې راهیسې په تیرا میدان کې د لشکر اسلام وسلوالې ډلې پر ضد مزاحمت کوي او اوس یې د تیرې څه مودې راهیسې پکې د تحریک طالبان پاکستان پر ضد هم جګړه پیل کړې ده او په دې وروستیو کې پکې دواړو ډلو یو بل ته درنه مرګ ژوبله اړولې ده. په تیرا میدان کې د انصار الاسلام ډلې مشري قاضي محبوب الحق کوي او د تیرا میدان سیمې د خلکو په وینا دلته د تیرې اوږدې مودې راهیسې ټول بازارونه او سکولونه خلاص دي او ورځنی ژوند پکې روان دی او دوی نه غواړي چې کومه بله وسلواله ډله دې سیمې ته راپرېږدي. د ویلو وړ ده چې د خیبر میدان سره اړوندو سیمو لکه تیرا کوکې خیلو او باړه سیمه کې هم د تیرې اوږدې مودې راهیسې بدامنی ده او د وسلوالو پر ضد پکې پوځي عملیات هم دوام لري او د یادو سیمو نه تر دې دمه په زرګونه خلکو خپلې کډې هم ویستلې دي چې د باړې ځینې کورنۍ په جلوزو کډوالو کیمپ کې او بیا د تیرا کوکې خیلو بې کوره شوي خلک په جمرود کې د خپل خپلوانو کره ژوند کوي. د خیبر جنسۍ د لرې پرتو سیمو خلک وایي چې د وسلوالو ډلو ترمنځ د نښتو او پوځي عملیاتو په ترڅ کې ولسي وګړو ته هم درنه مرګ ژوبله اورېدلې ده.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ. تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. د خیبر پښتونخوا گورنر انجینیر شوکت الله د اپیکس کمیټې یو اعلی پای غونډه کې امنیتي او انتظامی مشرانو باندې غږ کړی دی چې د ټولو بې کوره شو قبایلیانو د واپسې لپاره دی د امن او امان ګامونه تیز کړي او دوی ته د هر قسمه سانتیابي ورکړل شي. دا په داسې حال کې ده چې په جلوزو او نوخار کې د کډوالو لپاره په دوه مهمو کیمپونو کې دا وخت یو شمېر کډوال ژوند کوي. په دې هکله د پېښور نه د مشال ریډیو خبریال شبیر احمد جان نن نور تفصیل اورو.
گورنر هاوس پیښور کې شوې پرون د اپیکس کمیټې غونډه کې د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی د پیښور کور کمانډر آی جی فرنټیر کور د صوبې چیف سیکرټری د پی ډی ایم ای ایف ډی ایم ای او فاټا سیکرټری غړو هم ګډون وکړلو. گورنر په دې مخه باندې هدایت جاری کړل چې کوم قبایلي سیمونه خلق بې کوره شوي دي هلته د امن او امان لپاره ګامونه تیز کړل شي چې دغه بې کوره شوي کسان زر تر زره واپس خپل کورونو ته ستانه شي. د دغې اعلی پای غونډې په خپله باندې د فاټا سیکرټری د اطلاعاتو ډیپټي ډایرکټر فضل الله مشال لیډو تفصیل صدا رنگ راکلو.
د فاټا متاثرین او د هغوی د واپسید او نعمان قیام د حوالې سره په دې غونډه کې خبرې وشوې. دا هدایت چې دی زمونږ د چیف سیفټي فور پولیټیکل ایډمنسټریشن دی د هغوی په ذریعه به هغوی ته کنوی کېږي چې زر تر زر
بلخوا د پی ڈی ایم ای یا د قدرتی افتونو د نظام صوبائی اداره ویان عدنان خان مشال لیډو ته ویل چې دا وخت په خیبر پښتونخوا کې د قبایلي سیمو څخه بې کوره شوي کسانو لپاره دوه کیمپونه لګول شوي دي، یو په جلوزو نوخار او بل په هنګو توخسره کې. د دوی په وینا جلوزو کې زیاتره د خیبر جنسۍ بې کوره شوي او لږ شمېره د باجوړ جنسۍ دي. د دوی د شمېرې په خپله باندې نوموړی صدارنګ وایي
تقریبا سوار لزر کورنۍ دي او دغه شانتي د باړې شایبر ایجنسۍ نه د کوره شوي چې څومره کورنۍ دي د هغې د رجسټریشن د ډیټا مطابق تقریبا 10,000 کورنۍ د داسې دي چې هغه سپیس شوي دي. دغه شانتي د کورنو د ورکزي ایجنسۍ چې هلته کم په هنګو کې دي نو د هغوی شمېره چې ده هغه تقریبا 2,000 پورې کورنۍ جوړېږي چې هلته په توکسرای کیمپ کې.
دا چې د قبایلي سیمې د قدرتي افتونو د نظم ادارې یا ایف ډی ایم ای چارواکي په دې حقله باندې څه کوي؟ په دې حقله موږ د ایف ډی ایم ای چارواکو سره تماس نیول هڅه وکړه خو له هغوی سره خبره اترې ونه شوې. بلخوا د پی ډی ایم ای ویان عدنان خان وایي چې په جلوزو او هنګو توخسره کیمپ کې د صوبایي حکومت لخوا دغه بې کوره شوي ته هر قسمه اسانتیاګانې ورکړې شوي دي. او دې نه علاوه به د پېښور هایکورټ په امر باندې راتلونکي انتخاباتو لپاره هم په کیمپونو کې انتظامات کولی شي. یادونه وړ ده چې ګورنر هاوس لخوا خپره شوې خبر پاڼه کې دا هم ویلي شوي دي چې په قبایلي سیمو کې د زر امنیت لپاره ضروري ده چې دغلته کې تعلیمي او معاشي هلې ځلې توندې کړي شي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال خبریالان خبری، ټولنیز، کلتوري او ادبی رپورټونه جوړوي ستاسو لپاره. تاسو مشال ریډیو اوره. تیر ورځ د پاکستان سپریم کورټ په بهر ملکونو کې میش پاکستانیانو ته د ووټ ورکولو حق په حکله د کیس اوریدنې پر مهال الیکشن کمیشن ته حکم ورکړی دی چې د دغو پاکستانیانو د ووټ اچولو لپاره د اقدامات وکړي. خو بل پلو د الیکشن کمیشن دریز دی چې د دې لپاره به لومړی قانون سازی کیږي او پس له هغې به دا کار ممکن شي. نور تفصیل اورو د اسلام آباد نه د مشال ریډیو خبریال سراج زهیر په دې رپورټ کې.
سپریم کورٹ الیکشن کمیشن ته حکم ورکړی دی چې د عدالتي فیصلې په رڼا کې د راتلونکو ټول ټاکنو کې بهر ملکونو کې میشت پاکستانیانو ته د ووټ اچولو حق ورکړي. د چیف جسټس افتخار محمد چودھری په مشرۍ کې دریتنی بینچ بهر ملکونو کې میشت پاکستانیانو ته د ووټ ورکولو متعلق د کیس د اوریدنې پر مهال وویل چې بهر ملکونو کې څلور څلوېښت لکه پاکستانیان میشت دي، باید چې د هغوی د ووټ اچولو لپاره اقدامات وکړی شي. د سپریم کورٹ د دې حکم متعلق چې کله مشال ریډیو الیکشن کمیشن دریز معلومول لپاره د الیکشن کمیشن میډیا افسر خورشید علم نو پختل، نو هغه ویل
الیکشن کمیشن دې ته تیار دی زیات نه زیات ووټرانو کوشش کوي چې په خپل ووټر لیست کې شامل کړي او زیات پاکستانو ته مخور کړي چې په آئنده الیکشن کې ووټ ورته ولې شي. مسله په کې صرف یو ده چې موجوده چې کم انتخابي قوانین دي په هغه کې د اوورسیز پاکستانی لپاره سو پروویژن نشته چې هغوی به ووټ څنګه ورته، یعنی کې بیلټ پوسټل بیلټ پیپر برا غواړي، آنلاین بکول غواړي، یا به پاغ ایم بی سیز کې سو پولینګ سټیشن قائمول غواړي، چې سو پاسیبل د دې حل او سولوشن دی. ته ټول د پاره قانون سازی ضروری ده او دا خبره سپریم کورٹ الیکشن کمیشن واضح کړی ده.
کله چې مشال ریډیو د الیکشن کمیشن د دریز او د سپریم کورٹ د حکم په حق لا د قانوني چارو تزیه کار بیرسٹر باچان او پختل، نو دا وی
سپریم کورٹ چې کوم خبره کوي هغه ټیک ځکه کوي چې په آئین کې د پاکستان شهري چې هغه دنیا کې بهر نه کی دا هغه دا حق دی چې هغه به ووټ ورکړي، هغه دا ووټ د حق نه محرومول نشي. اوس کاغوی د پاره حکومت یا الیکشن کمیشن داسې حالات نه جوړي، داسې هغوی ته سہولتونه نه ورکوي چې هغوی د خپل ووټ، بلکې زما خیال دی چې الیکشن کمیشن چې کوم دی خپل کوتاهي کوي، حکومت هم خپل کوتاهي کوي.
د بیرسٹر باچا په وینا چې د خط په ذریعه هم ممکن کېدای شي چې دغه پاکستانیان د خپل ووټ استعمال وکړي. د سپریم کورٹ د چیف جسټس افتخار محمد چودھری په وینا چې د څلور څلوېښت لکه پاکستانیانو نه بغیر به څنګه ټول ټاکنې پاکی او صفا اوکړې شي. سراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. د مشال ریډیو خبرونه تاسو د انټرنیټ په پته مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم لوستلی او ریډلی شئ. او اوس یو بل خبر چې د کورمې قبایلي سیمې په پاړه چینار کې د پاکستان د پوځ یو ملازم نور الدین په دې تور سنگسار شو او ووژل شو چې هغه د یوې قبایلي جینې سره په ملاقات ولیدل شو. نور تفصیل زموږ همکار مجید بابر تاسو ته وړاندې کوي.
د کورمې جنسه په پاړه چینار کې د نهې پورش د توري قبیلی یو شمیر مشرانو د پاکستان د پوځ یو ملازم انور الدین په دې تور سنگسار کړو چې هغه یوې قبیلی جنای سره په ملاقات لیدل شوی و. د دغې توري قبیلی د جرګې یو مشر محمد تقی مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې انور الدین په خپله منلی و چې هغه دغې جنای سره د تختولو په نیت ملاقات کړی و او د ده په خبره د انور الدین دا ګام د قبیلی روایاتو پر ضد و.
قبیلی تقریبا روایت ملتا جلتا دی سره ودل دي کی څومره پوری دي قبیلی روایت او دغه دي دستور څومره پوری خبره ده. کله داسې کی څونه پیر شي نو هغه کی بیا ټول قبیلی څوک مشران دي دار جمع کیږي او هغه تام یی مطلب قبیله لري او سره خاندان سره نو دا بیا وای دي بنیاد باندې دغه علاقې ریواج بنیاد باندې دا په سلاوات را ده. دا د مطلب دې زکم کیس ده بیان تعلق دے نو اگر سر حکم نور پٹنا حکم پٹنا پٹنر ہو اور سر حکم بیان شکڑ دیا دی اغوا خبر ہے اسری دے
تو پاڑ چنار کی می دے تحریک حسینیا مشر منیر حسین نو پختل چ انور الدین خود سنگسارے نہ پس و جل شو آیا حق جنے چ انور الدین سر یوزے نیول شوی وا جوندے دا او کنا
جنے خوس چن کی دی قوم مشرانو دی قبائلی مشرانو پلاس کی دے کنا محفوظ دے او سب پوری خو ہیت نہ دی شوی اگر دی واجنا یو بل کاس دی سرا ہم ور سرا دے سغا ہم دی ایل سی سرا تعلق لري سفلون میگی نہ دی قبائلی مشرانو کوم مطالبہ دے غدا دے س دی کوم ملشی کرنل دے اغا د متا دا سفلو مو په حوالی کی او بیا با غنا بعد مو جن سرا کوم دی قبائلی رسم رواج دستور دے په مطابق بیا غی سرا عمل
پا په اسلام آباد کې د بشري حقوقو لپاره یو کارکونکي سمر من الله ویل چې تر کومه د پاکستان د آئین او قانون لمنه قبایلی سیمو ته غځولې شوې نه وي تر هغې به په قبایلی سیمو کې د روایاتو په نوم د بشري حقوقو نه سرغړونه روانه وي.
کلتور په نوم چې کوم ظلم او زیاتی کېږي د دې د څنګه کې مخنیوی وشي او د آنر کلینګ خبره چرته راځي نو په دې کې ډېر ځلی په زموږ د سیمې کې دا قتل کېږي چې چا څکه ایویډنس هم نه وي څه ثبوت هم نه وي بیا هم په څه بل خبرې واجه نه څه بدلې واجه نه یا وی نه یا یا
د توری قبیلې د جرګې مشر محمد تقی زیاته کړه چې دوی سره د انور الدین د اقبالی بیان ویډیو ریکارډینګ هم موجود دی او د په خبره هغه یوازې سنگسار شوی نه بلکې په ډزو هم وشتل شوی وو او مړی دوی پولیټیکل انتظامیه ته حواله کړی دی.
د ډیموکراسۍ او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونیزه خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو لپامیر ساحل سره اوریدای شي.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. د فاټه سیکریټری چارواکی وای د نړیوالو ادارو په مرسته باندې قبایلی سیمو د پرمختګ لپاره یو شمیر پروژې پیل کړي. د دوی لوینا سره سم په ځینو منصوبو وار لمخه کار پیل شوی دی او دا چې دغه کارونو لپاره د یو سلسلویخ میلیون ډالر په ارزښت یو ځانګړي فند هم جوړ کړی شوی دی. په دې اړه تفصیل د مشال ریډیو د خبریال په دې رپورت کې.
د قبایلی سیمو پراجیکټ ډایریکټر ظهور خان په وینا مرستندویا هیوادونو په امداد قبایلی سیمو کې د پرمختګ په یو شمیر پروژو باندې به کار کولی شي چې د هغې دپاره مرستندویا هیوادونو ملټی ډونر ټرسټ فنډ جوړ کړی دی او یو سلویخ میلیون امریکایی ډالر یې پکې جمع کړی دی. د فاټا پراجیکټ ډایریکټر ظهور خان په وینا د دغه فنډ 53% حصہ به په قبایلی سیمو کې د پرمختګ په یو شمیر پروژو باندې خرڅ کولی شي.
د ټولو نه مخکې دا چې کوم موږ ته غیر ملکي ادارې دي یا ملکونه دي چې باید یولس مملکتې شامل دي هغوی یو ټرسٹ فنډ جوړ کړو چې هغې ته وایي ملټی ډونر ټرسٹ فنډ او په هغې لول پیسې واچلي تقریبا 140 میلیون ډالر پای کې راجمع کړي. پای کې دا پیسې لوږ شو چې پای په دې کې په خیبر پختونخوا کا او فاټا کا یا په کې بلوچستان هم شامل کړو. زمونږ حصہ په دې کې 35% زمونږ حصہ د فاټا لپاره سلور سلیخ میلیون ڈالر چې کوم دی زموږ سره جوړیږي. تقریبا په دې وخت کې موږ 15 غټ پروجیکټونه شروع کړی دي چې یو د هغې ته رول روډ پروجیکټ وایي د سړکونو پروجیکټ هغه په مرکزو کې او په باجوړی جنسی کې هغې لپاره 16 میلیون ډالر چې کوم دی پیسې ایښودل شوي دي. یو بل پروجیکټ دی چې د لایولیهوډ پروجیکټ ورته وایي چې خلکو ته واړه واړه روزګار د خلکو معیشت ښه شي هغه 12 میلیون ډالر یو پروجیکټ دی. دا په مومن ایجنسی کې باجوړ کې او په ساؤتھ وزیرستان کې دی. یو بل پروجیکټ دی اکنامک ریوایټلایزیشن پروجیکټ هغه مقصد دا دی چې د خلکو روزګارونه خراب شي هغې د بهانې دپاره 2 میلیون ډالر یو پروجیکټ شروع شوی دا د فاټا کې.
دا چې د قبایلی سیمو عام ولس ته به څومره فایده وي که دغه د پرمختګ پروژو باندې کار پوره شي
د روډونو سهولت ولا شي هغه خلکو ته ګرانټ ویلېږي ټریننګ ورکړلې کېږي هغه خلک به خپلو خپو ودرولې انشاءالله تعالی دا په هغه سمت کې یو ډېر ښه اقدام خط قدم دی.
ظهور خان وایي قبایلی سیمو کې ډېر ضرورتونه دي چې د هغې دپاره نړیوالې مرستندویا ادارې مرسته کوي.
مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غینا پس په ډیستریټ کې
منګل ته دې کې کومې ده
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی په دې خبرونه کې هفتوار پروګرام روښانه مستقبل اوریدل مه هیروي. دا وخت د ماسپخین 3:30 بجې کې دونکو دی زموږ همکار عبدالحی کاکر سټوډیو ته راغلی دی دا غوینه لنډ خبرونه اورو.
په بلوچستان کې د چک جمهوریت په شزینه سیلګری تښتول سوي دي. د چاغي سیمې لیویز چارواکو نن مشال دی ویلي چې پرون په دې سیمه کې د مسافرو له یو بسه ځخه وسلوالو دوی شزي تښتول دي. چارواکو نن لومړی له دې مېرمنو سره یو شخصي محافظ هم تر وتښتول سو، وروسته د وسلوالو له لوري بیرته خوشې کړل سو. د خیبر پښتونخوا گورنر انجینیر شوکت الله ویلي چې د قبایلي سیمو د بې کورسو کډوالو د بیا ستنېدو لپاره دي ګړندي ګامونه پورته کړل سي. د فاټا سیکریټ ډیپټي ډایرکټر فضل الله نن مشالې ټول چې گورنر دا حکم پرون په پېښور کې د امن امان په اړه یوې غونډې په وخت وکړي. د خیبر یو سرکاري چارواکي د نوم نڅرګندولو په شرط نن سهار مشالې لوټویلې چې تیر ماښام د خیبر ایجنسی په لیرې پرته سیمه تیرا کې د حکومت په لور ډلې انصار الاسلام او تحریک طالبان ترمنځ یو خونړی نښته شوې چې په نتیجه کې د شوبو شاوخوا کسان وژل شوي او یو شمېر نور شوبندې. په کراچۍ کې د تشدد په پیښو کې د سماجي منصوبې او رنګي پایلټ پروجکټ مشر پروین رحمان وژل شوی ده. دا پېښه پرون رامنځته شوې ده. او په بله پېښه کې نن سهار د کراچۍ په ملیر او شانتي نګر کې درې کسان نامعلومه کسانو وسلوالو وژلي دي. افغان ولسمشر حامد کرزي یو ور بیا خبرداري وکړي چې د بګرام د زندان په ورسپارلو کې د امریکا له لوري ځن رامنځته سي، نو دا به د دواړو هیوادونو اړیکو ته زیان ورسوي. د افغانستان په کندوز ولایت کې د ځان وژونکو حملې د ملو شمیره یو لسته رسیدلې ده. د نړۍ یو شمیر سیاسي او مذهبي مشرانو د کیتولیک کلیسا د نوي پاپ خورخه ماریو برګوګلیو پر ټاکنه خبرګونونه څرګند کړي دي.
لند خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل شي. عبدالحی کاکر وړاندې کول. اوس په اسلام آباد کې د مشال ریډیو د همکار سراج زهیر نو اورو چې په پاکستان کې د کورنۍ او رسپانو د بیلابیلو مقالو مهم ټکي سړي.
مشرق رسپانه خپل اداري کې وایي چې د نامزدګۍ په کاغذونو کې د ترمیم په معاملہ باندې د حکومت او الیکشن کمیشن ترمنځ را پیدا شوی شخړې او په دې لړ کې د سپریم کورټ لخوا د الیکشن کمیشن د پوزیشن واضح کولو نه داسې ښکاري چې په دې معاملہ باندې اختلافات ډیر زیات شوي دي. اداري وړاندې لیکي چې دا خبره هم شک پیدا کوي چې الیکشن کمیشن چې حکومت ته په کوم قانون کې ترمیم او په دې باندې د بل پاس کولو کومه خبره کړې ده، هغه کې حکومت قصدن ډیر اسارتیا وکړه. او دارنګ الیکشن کمیشن د صدر د منظورې نه بغیر د نامزدګۍ کاغذونه چاپ کولو لپاره ولېګل. د اداري په وینا چې زموږ سیاستوال خو د انتخاباتو په ذریعه د اقتدار چوکۍ ته راورسي او دې ته جمهوریت هم وایي، خو که وکتې شي نو په خپل د دوی عملي کردار امرانه وي، ځکه چې دوی دې ته تیار نه دي چې خپل ټیکس ګوشواري جمع کړي او دا په دې وجه چې دې کې د دوی غلا ښکاره کیږي. اداري اخر کې لیکي چې حکومت له پکار دي چې دې وخت کې د الیکشن کمیشن ملاتړ وکړي چې دا رنګ راتلونکي ټول ټاکنې پاکي او صفا وکړي شي. ایکسپریس ورس پانه خپل ادارې کې لیکي چې قومي اسمبلی په ماشومانو د تشدد په ضد بل پاس کړی دی چې تر مخه به یې هغه استاد ته یو کال قید یا 50,000 روپۍ جرمانه یا دواړه سزاګانې ورکولې شي څوک چې په ماشومانو تشدد کوي او د دغه استاد خلاف ماشوم په خپل یا د هغه مور او پلار مجسټریټ ته شکایت کولی شي. ادارې وایي چې په ماشومانو د تشدد خلاف قانون ښه خبره ده، خو باید چې دا قانون په صوبایي اسمبلیو کې هم پاس شي او دې کې د لږ ډیر ترمیم ضرورت همشتا. او د دې سره سره تر ټولو اهم خبره په دې قانون عمل درآمد کول دي چې ورسره په ماشومانو تشدد کې کمی راشي. اداري وړاندې لیکي چې په ماشوم تشدد د خپل کوره شروع کیږي او د غرنګ په اسکولونو کې هم په وهلو ټکولو او نورو اذیتونو هغه ته سبق خودلې شي چې ورسره ماشوم د خکېدو په ځای خراب شي او یا لکوره او تختی. اداري اخر کې وایي چې ماشومان د ګلونو په سیر وي او زموږ پیغمبر علی السلام هم دوی سره د مینې خبره کړې ده، باید چې ماشومان د مینې جواب پوه کړی شي، ځکه چې کوم کار په مینا او صلاح رضا کې دی شي هغه په زور او تشدد نشي کېدی.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات. اسوسییټډ پریس خبری ایجنسی لیکي په دې ورستیو کې د هند تنظیم لاندې کشمیر کې د دغه هیواد ضد ولسی احساسات زیات شوې دي او د دغې سیمې خلک وایي چې د افضل ګروپ په مقدمه کې حکومت بې انصافي کړې ده. بلخو واشنگتن ټایمز ورسپانې د امریکا د بارنیو چارو وزارت لخوا په خبر شوې د مخدره موادو د کاچاک پر کلنی ریپورت لیکنه کړې ده. د دې دواړو مقالو مهم ټکي د ګلای اسناورو
اسوسیټډ پریس اژانس لیکي د هند انتظام لاندې کشمیر کې د وسلاوالو یوې ډلې د تیر چهارشنبه په ورځ پر یو فوزي مرکز برید کړی چې پکې 15 فوزیان او دوه بریدګر وژل شول. په دې پیښه کې د پولیسو په وینا لس نور کسان هم ژوبل شوي دي. په دې وروستو کې د هند انتظام لاندې کشمیر په پلازمینې سرینګر کې دا یو خونړی برید و. خبري اژانس لیکي دا سیمه له دوه لسیزو راهیسې د بیلتون غوښتونکو تشدد ښکار ده. د اورپکو لخوا په دې وروستو کې په بریدونو کې کمی راغلی و. په کشمیر کې لاسو اونو رایسي د افضل ګورو چې د هند په پارلیمان د حمله په جرم کې ورته پانسي ورکړی شوی و د پانسي پر ضد مظاهره روان دي. زیاتره کشمیریان دا وایي چې د افضل ګورو په مقدمه کې انصاف نه دی شوی. خبري جانس لیکي چې په سیمه کې د هند ضد جذبات زیات دي او افضل ګورو ته د پانسي ورکولو سره دیتا نور تقویت ملو شوی دی. خبري جانس لیکي د چهارشنبه د ورځې د برید ذمہواري چا هم په غاړه نه ده خستي، خو زیاتره شک په اسلامي بیلتون غوښتونکو کېږي. خبری جانس د کشمیر د پولیسو یو چارواکی اشوک پرساد په حواله لیکي چې یو وړوکی ډله پر فوجیانو برید کوي، نو د برید دا طریقه د پاکستان میشته اورپکې ډلې لشکری طیبه ده. خبری جانس لیکي چې هندي چارواکی د پاکستان استخباراتي اداره ISI په دې تورن کوي چې لشکری طیبه سره اړیکې لري چې د کال 2008 ممبئی ښار په بریدونو کې لاس لري، خو اسلام آباد دغه تورونه ردوي. بلخو واشنگتن ټایمز ورسپانې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت غیر قانوني مخدره موادو د قاچاقو کلنی رپورت خپور کړي چې تر مخه په ټوله نړۍ کې په افغانستان کې تر ټولو زیات غیر قانوني افیم جوړیږي. رپورت کې دا هم ویل شوی چې بولیویا، برما او وینزویلا د مخدره موادو قاچاقو مخنیوي پریکړې نه دی عملي کړي. ورسپان لیکي چې په رپورت کې دا هم ویل شوی چې د نکاراګووا هیواد نه تر ټولو زیات مخدره موادو ترانزیت کیږي چې د شمیرو تر مخه 80% امریکا ته سمګل کیږي. د افغانستان په اړه په رپورت کې راغلی چې 2012 کال کې افغانستان، هند او پاکستان ته د هیروینو سمګلینګ زیات شوی دی. رپورت کې څرګنده شوی چې په هند کې قاچاقبر ډلې انسانان او کمرشل پارسلې یورپ او امریکا ته د مخدره موادو سمګلینګ لپاره کاروي. ورسپان لیکي چې په داسې حال کې چې امریکا له افغانستان 2016 کال پورې د وتلو لپاره تیاری کوي، په دې هیواد کې د غیر قانوني او پرمخ زیاتیدونکي مخدره موادو قاچاق د نړیوالو د خارجه پالیسۍ یو لوی بحث جوړ شوی دی، ځکه چې د دې پیسو د لارې په نړیواله سطح د ترهګرۍ مرستې کیږي.
تاسو ستونزې
ورانو ته کارجون یو څوک داخلي وي
خو خلک دې بیا روزګار دي
بجلی نشته
بچي د شپې جاړي د ګرمې د وځي
د غریبانو ته پوس خو سګنه
مشال شته کنه. ستاسو د ستونزو په اړه به اوس سرکار نه نیخ په نیغه ځواب غواړو. ستونزې او سرکار هر چهارشنبه او د ګل په ورځ
دا مشال ریډیو خبرونه اوري. د ماشومانو د ژغورنې نړیوالې ادارې سیف د چلډرن په خپل یو رپورت کې په شام کې لتیرو دوو کلونو راهیسې د رواني جګړې پر مهال د ماشومانو د ځپل کېدو موضوع ته کتنه کړې ده. په رپورت کې د شامي ماشومانو د صحت، تعلیم او خوراک په برخو کې دوی ته د ورپېښو ستونزو یادونه شوې ده. تفصیل په دې رپورت کې. سیف د چلډرن لیکي په شام کې په روانه شخړه کې د اول سر نه ماشومان متاثر شوي دي چې د مرګ، تکلیف او د بشري مرستو د نشوالي سره مخامخ دي. د ادارې اندازه ښایي چې په شام کې تقریبا 2 میلیون ماشومان مرستو ته ضرورت لري. د ادارې رپورت وایي په شام کې شخړې په ټولو برخو کې د ماشومانو ژوند متاثره کړی دی چې اداره په داسې حالاتو کې جګړه ختمول ډېره مهمه بولي او زیاتوي چې د امن نه بغیر به په شام کې نوره وژنه او تباهي وشي او ماشومان به ترې متاثره شي. سیف د چلډرن د یوې 12 کلنې ماشومې یاسمین د خولې زیاتوي چې پلار یې د مرګ په وخت ولیدلو چې د کور نه بهر په ډزو وژل شو. هغه وایي ډېر یې اوجړل او د هغې ورځې وروسته اوس ژوند ډېر بدل شولو. رپورت وایي په شام کې په جګړه کې تقریبا 3 میلیونه ودانۍ تباه شوې دي او یا ورته نقصان رسیدلی دی چې کورنیو ته نوي معلومه په کوم ځای کې پاتې کیږي، هغې کې په حفاظت وي هم او کنه. اداره وایي زیاتره په یو کور کې زیات کسان اوسیږي او ډېر کډوال په پارکونو، غارونو او یا نورو ځایونو کې ژوند کوي. اداره د ترکیې د یو یونیورسټي د یو رپورت په حواله وایي چې په شام کې په سلورو کې 3 ماشومانو په جګړه کې د کورنۍ غړي بیللی دي. دغه شان په بمباري کې ماشومان هم وژل کیږي. سیف د چلډرن زیاتوي ماشومان د وسلوالو او نورو ډلو لخوا په زبردستی د برتی کېدلو د ګواښ سره هم مخامخ دي چې رپورټونه وایي 8 کلن ماشومان هم پکې برتی شوي دي. د اداري رپورت وایي چې په شام کې په ماشوم ناجوړه میندو او د ماشوم ژوند هم د ګواښ سره مخامخ دي. په دې کې ډېر هسپتالونه او طبي کارکوونکي کستن په نخښه کیږي چې لامل خلک هسپتالونو ته د تللو نه یریږي. د دې دا معنی ده چې زیاتره ماشومان په کورونو کې پیدا کیږي چېرته چې سم طبي انتظام نه وي. دغه شان ادارې د اوبو د نکاسي په نظام کې هم ستونزې په ګوته کړې دي چې د سکلو د صفا اوبو د نشوالي لامل ماشومان په یو شمېر ناروغو اخته دي. سیف د چلډرن لیکي په شام کې په شخړه کې 2000 سکلونه تباه شوي دي او ډېر بند دي چې کډوالو پکې پناه اخیستي. ادارې په رپورټ کې په نړیوالې ټولنې غږ کړی چې په شام کې د ماشومانو ستونزو ته توجه ورکړي او ضروري مرسته ورته ورسوي. مشال ریڈیو پختنی سندرغاڑی د سٹیج فنکارانی او خبریالانی ندی ہیرے کڑی
پختنی فخامت سرے ندی سدی
د هغوی د ژوند او د فنی دنیا څخه تاسو خبریږئ
د مشال ریډیو په ځانګړي پروګرام سروي کې
د هرې جمعې په ورځ په پاوکم 11 بجې
او د خالی په ورځ د ماسپخین 3 نیمه بجې
د مشال ریډیو په خبرونه
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی اوس وخت شوې ده د هفتوار پروګرام روښانه مستقبل. په دې پروګرام کې بنن په ټولنه کې د ښځو د کردار په حق له معلومات ووري. دا پروګرام تاسو لپاره زموږ همکار منور شاه جوړ کړی دی. راځي چې ورته وښو.
پوهان وایي د یو تن لپاره د ټولو نه ښه مدد هغه وي چې د خپل ځان سره یې په خپل وکړي. پرمختللي هیوادونو او قانونو ته نور خلکو نه بلکې خپل ولس ترقی ورکړي ده. د خپل ذمہواری او احساس یې کړی دی، پاسېدلې دي او د خپل پرمختګ د لارې خندونه یې په خپل لري کړی دي. د نیکمرغه پښتون ولس هم د ډیرو استونزو باوجود بیدار شوه او دا اراده یې کړې چې خپل استونزې به په خپل هواروي. د کې د قبایلی سیمو او سوات یو شمیر هغه ټولنې د یادونې وړ دي چې د تعلیم او صحت لپاره حل ځلې کوي. سوات سیمه چې اول ترهګری او بیا خونړی سیلابونو ډیره ځپلې، خو که یوې خواته یې ماشومان د ملاله یوسفزی په څیر د خپل نوي کول په غم اخته دي، نو بلې خواته یې د ګلی خندانې په شان مېرمنو د وطن د خدمت لپاره ملا تړلې ده. نوموړی مشال ریډیو سره د خبرو پر مهال وویل:
زه د سیل اخفات مټه تحصیل سره تعلق لرم، هغه کې وړوکی شهر کلی دی شي، پر زه لا هغه ځای کې پیدا شوی، لوی شوی او بیا واده شوی ما هلته کېم. له هغې نه وړاندې چې کوم تعلیم ما حاصل کړلی، نو هم په دې خپل کلي کې پرامري سکول و، هغې کې مې 15 پور سبق وی. د دې نه پس څنګه چې ما مډل پاس کړو اتم بیا هاي سکول و د هلکانو، هغې کې مې لسم پاس. نو له هغې نه بعد بیا ما پرایویټ داخلې کولې. زه ټیچر شوم، زما ډېر زیات شوق و، ما چې به استاد جوړېږم. زموږ په کلي کې استاد له بل ځای نه به راتله، یو استاد و هغې وخت کې. نو ما به ویل چې زه به استاد جوړېږم، په دې خپل کلي په سکول کې به استاد کړم. نو دوه کاله عمر زما کم و، نو دغه دوه کاله سرویس چې کوم ما ګورمنټ کړلی، له هغې تنخواه ما نه ده اخیستې، خو بس یو جذبه وه له هغې په تحت مې کړې.
په دې پوښتنه چې د سوات په وروسته پاتې سیمو کې د ښځو د ژوند څه حال دی، نوموړی وایي:
بلته کې د ښځو د ژوند دغه حال دی چې ښځې زیاتره په کورونو کې ناستې او هغو ته تعلیم سهولتونه نشته، د صحت ورته نشته. مخکې سر روزګار هغو نشي کولی چې ځان سر روزګار څه زده کړي، هغه په هغې کې بیا مخکې لاړ شي. نو دا سهولتونه هغو ته بالکل نشته. د ښځو په تیر دوران کې د ښځو داسې حالات وو چې کومه ښځه به د کور نه وته، نو هغه به یې په کوړو وهله، هغه حالات ډېر زیات خراب وو. ښځې به د کورونو نه وته نه شوې، د ښځو په تعلیم پابندي ولګېده، د ښځو سکولونه چې وو هغه تارګیت شو. ټولې مسلې د ښځو وې زیاتې.
د ښځو د خیر ښېګڼې کار د شروع کولو په حق لا ګلی خاندانې وویل:
په اصل کې یوه ښځه وه، له هغې درې لونه وي، یو زوی وو، د هغې دوه میاشتې زوی په هغې کې پاتې شوی وو، او خاوند یې اچانک مړ شو. هغه ما پسې ډېره تله راتله او ډېره جړه به یې کوله، او داسې نورې به هم ډېرې کونډې اطمینانې راتلې. نو د هغې په وجې باندې زه ولګېم، ما یو دستکاري سینټر کولا وکړو، او هغه سینټر کې ما دې ښځو ته ټرېننګ ورکوو چې کوم به مالداره خلک راتلل، هغو به مې په هغه وخت کې 100 روپۍ پیس اخیستو، او دغې کونډو اطمینان نه به ما پیس نه اخیستو، دوی ته به ما بالکل فری کار کوو. دا ما د هغې وخت نه شروع کړې وه، خو چې بیا حالت خراب شو، حالت کې زما کور استتاله شو، نو په دغې وجې باندې بیا 100 ورځې زما کار بند شوی وو.
تعلیم رڼا ده چې له مخه یې ډېر مشکلات په خپله ختم شي. ګلی خاندانه وایي د ښځو د خیر ښېګڼې په کار کې ورته کور او بهر دواړه ځایه مسلې وي.
کوم کار سیما شروع کلی و زمون پا شرکی کیو زمان خواخی یور او داد لکر من پا یو کور کیو زبا سار اسکول پس لما سپخینی بزمان کار و کور نمبر بنده و نپاقی که یو مسئله دا ایسی زمون پا کور کراغ لوی چی لگو دی پسی خزی رازی او دا ورد کل خیر دا مسئله را جد شوی نو لاغی نباز زوله که در مخبل نمبر دشکی بمین گولی پا خف و سار بمین ورا باغی گل نوکر تا بمپری خماوی دا وطل که بروتی پخی که او دبا سار کل ترال ما سپخین برار مخبل لوخی دا بمین وکو او پا دبا یه بز خپل سینتر تا زانه می یو زیوا غست پا کرای باندی و کورو نو زبا بیاغی سینتر تا تلم او آقو دا پارا و ما کار کول نو پا آقی وقت که دمان سر دیر زیاد استیان دی پا که داخلی خیبوی خو پا آقی که زیاد اکثریت چی او دا ایتیمانان و دا کندو و
په داسې حال کې چې سوات سیمه د یو شمیر ازمیښتونو نه تیره شوه، د کار او هنر زده کولو سره د سیمې ښځو ته څه ډول ګټه رسېدلی شي نوموړی وایي.
هغه خلکو ته د هنر ضرورت و، هغې ته د ګټې وټې ضرورت و. یو ښځه کونډه شي او هغه له چاکور کې کار کوي نو یو ورته 200 روپۍ میاشت ورکوي یا 3، په هغې نه وړه کې چین نه کېږي او اکثر چې کور ته ځي نو بیا ورته سړی روټۍ ورکوي. نو په دغې وجې چې ما هغې ښځو ته دا کار وکړو او هغه جامې زده کړې نو له هغې نه هغو دومره شوی چې 300-400 روپۍ ورځ به یې ګټلی شو. په هغې ورځو کښې خو 200 روپۍ ګنډلی کېدو، اوس نن سبا خو ډېر ګران دي. نو چې 300 ټان به هغو جوړ کړو نو هغو به د ورځې 300 روپۍ ګټلې. هغه خویندې زما ډېرې کامیابې شوې، نو په هغې وجې باندې بیا زما نور هم شوق پیدا شو. نو مونږ بیا یو وړوکي شان اداره د ګورمنټ سره رجسټر کړه سی سی بي په نوم باندې، د زنانو سی سی بي رجسټر کړه د زنانو ټولنو په نوم باندې. نو بیا په هغې باندې به کار کوو او هغې لپاره به مونږ مختلف فنډینګ کوو او خلکو ته به مرستې راټولول. په دې طریقه مخکې تللي یو.
ګولی خاندانه وایي په داسې حال کې چې په سوات کې بدامني شروع شوه، خپل کور کې ورته خلکو ته هنر ورکول ګران وو، خو د ادارې په شکل کې خپلې هلې ځلې جاري ساتل لا نور ګران شو.
په بدامني کښې خو زمونږ د خلکو ډېر زیات بد حال و. ما ته به خلکو کوي مسلمانه شه، کلمه ووایه، مزه او ښځو ته هنر مه ورکوه، ښځې ته کور دی دوی په کور کښې ناست دي. ډېرې زیاتې مسلې ما ته راغلې. زما سینټر هم بند شو اسکول کښې چو، نو کله چې طالبان راغلو اسکول زمونږ سېزو، نو هغې کښې هم زه راودم چې مخکې به ما وسېزئ وروسته به اسکول سېزئ. نو بیا له هغې نه بعد زمونږ په کور ماټلې ولګېدې، له هغې نه مونږ بیا وړاندې لاړو مردان ته، او بیا چې کله حالات ټیپ شي نو بیا واپس راغلو. 26 جولای 2009 کښې زه د منګلوري نه د خپل کلي پورې تقریبا 35-36 کیلومتر لار ما پیادل ووهل او زه خپل کلي ته راغلم. ما چې څنګه خپل اسکول ولیدو نا زما له ژوند له ټول نه غټه خوشحالي وه چې له هغې یوه کمرچ وه ډیمیج شوې وه او نور وو، ځکه زمونږ داسې تم هم نه وه چې زمونږ اسکول یا زمونږ په کلي کښې به څوک روغ وي یا به څه روغ پاتې شوي یا به څوک ګندي پاتې شوي.
د زیاتره قبایلي سیمو خلک چې لا هم د بدامنۍ سره مخ دي، د دې سیمې ښځو لپاره نوموړی دا پیغام لري.
نو زه خو به اول دې خپلو خویندو ته دا پیغام ورکړم چې اول خو دومره دا په کار دي چې خپلو بچو ته دا تربیت ورکړي، خو په اسکولونو کښې کومې استادانې دي، په کور کښې کومې میاندې دي، چې دوی خپلو بچو ته دا پیغام ورکړي چې یو کس وژل چې دي نو ټول انسانیت وژل دي. نو دوی دې دا پیغام هغو ته ورکړي چې زمونږ مذهب مونږ ته دا نه دي ښوولي، مونږ ته یې دا ښوولي چې تاسو معاف کوئ خلک، دا نه چې تاسو انتقام واخلئ. نو چې کله زمونږ په معاشره کښې دا تبدیلي یو مور راولي، خور راولي او یوه ترور راولي، نو له هغې سره به زمونږ ټول هر څه بدل شي. خو چې هغه به هغې وجه کېږي چې کله زمونږ دا خویندې په خپلو خپو ودرېږي، په خپل روزګار شي او دو وزګاري نه یې ناستې، ځان خپلې پیسې ته یې فکر وي، خپلې ګټې ته یې فکر وي او مخکې د خپلو بچو په تعلیم کښې سوچ کوي، نو هغه به بیا زمونږ ډېر ښه. مین وجه له هغې دا ده چې زمونږ دې خلکو ته ایجوکیشن کمی دی، دو ته چې دي هېڅ قسمه هنر له دوی سره نشته، غربت سیوا دی. نو ظاهره ده چې یو سړي ته راه د یو ټیم ډوډۍ نه وي، نه به غلا هم کوي، هغه به هر څه کوي، له دغې وجې نه به کوي.
ګولی خاندانه د سوات د مټې تحصیل سره تعلق ساتي، د تعلیم د پرمختګ او د ښځو د خیر ښېګڼې لپاره هلې ځلې کوي. وایي شپه چې هر څومره اوږده وي اخر سبا کېږي او پښتنو مېرمنو ته پکار دي چې د خپلې کورنۍ او قام د روښانه سباونو لپاره خپلې ذمهوارۍ په پام کې ونیسي. د مشال ریډیو روښانه مستقبل پروګرام اوري چې پکې په موجوده حالاتو کې د ولسی خلکو او په خاص توګه د ښځو د لاسته راوړنو په حقله خبرې کوو. ګولی خاندانه د سوات سیمې یو زړوره مېرمنه ده او په ډیرو سختو حالاتو کې یې هم د ښځو د تعلیم او هنري زده کړو سلسله جاري ساتلې. د هر سطح په کتو سره امریکایي مرستندویه ادارې د ښځو د خیر ښېګڼې کار د وړاندې بیولو لپاره د ګولی خاندانې د ادارې سره همکاري شروع کړې. د دې ادارې چې ویمن ویلفیئر ډیولپمنټ ارګنایزیشن نومیږي، پروجیکټ مینیجر سجاد علی شاه سوات سیمه کې د خپل کار په اړه وایي:
دې روایت کې دغه دي سخت دي، کنزرویټیو دي، ریجیکټ دي، دخلت دي، خو موږ چې کله ټرین سنټر دلته استبلش کړی دی، نو کوم دې روایت مخې ته کې فوټلې غوښتي د کې سره موږ چې کوم دې استبلش کړی دی، نو دې ته په څه راته کې نه کوم دې لپاره چې دې لري نه موږ په خپل لوکل ایریا کې ولا جوړ کړی دی چې دې ته په څه راته کې مسله نه وي. دې له کسین کې چې کولای رم غره تل زو یا مثال کې یره احساس کی چې ما سره ته کې ټول لکه ما سره ټینې شي کومې ځل نه دي او په کایدا په پرده سیستم جوړ کړی دی لپاره او کوئی دې سره کې کوم نیتی دی دې په وجه الحمدلله دې ته څه سماتي مشته دی.
نو موړي د خپل ادارې د کارکړدګۍ په حق له وویل:
الحمدلله کار زموږ ډېر زبردست روان دی، ځکه چې کوم زما ټارګټ وو 62 ما ته چې کوم دا حاصل وو هغه ما الحمدلله وصول کړو د سوشل ارګنایزر په هغه سره مدد سره، ځکه چې دلته زرانا او سره خبرې نشو کولای خپل نارینه مدې پوزیټیو لپاره ما چې کوم د سوشل ارګنایزر یو فیمیل هایر کړی دی کولیفای چې به تاسو لاړ شي او چې کوم په کور کور باندې چې کوم د وګړو چې کوم مستحق خلک دي هغه تاسو چې کوم د ماته راوړې به هغه لپاره ما سپیشل فارم ډیولپ کړو هغه به زما د ماته ډیټا کولیکټ کړه او هغه کې به خپل ما ان ال اس چې کوم کو نه کې ما کوم مستحق لکه مثال کې اعتماد کوم دي چې وي ما ټول دا چې کوم زما په پروپوزل کې کوم کرایټیریا وا یو اس ای ډی او د جی پی مغی په سم دي چې څنګه چې خو د ریټ مطابق سره ما فارم ډیولپ کو او دا ټول خلک کوم دي چې کوم ما مستحق خلکو سره به پکې سره.
سجاد علی شاوای دوی سره د لړکې د ځای مرستندویا ادارې په ذریعہ د امریکایي ادارې یو اس ای ای ډی د وړو قرضو لپاره د سفیر د فند لاندې پروګرام یعنی سمال ګرانټ امبیسډر فند پروګرام مالی مرستې کوي. د خزو د پرمختګ او خیر خیګړې په دې اداره کې یو خزینه کارکونکو حفصه بیبی نه مپختلې د خپل کار په لړکې دوی سره مشکلات لري.
دلته مشکلات ډېر دي، اکثر ښځو ته د کور کې نارینه چې کمرونه یې داران سیږي نو خاوندان اول اجازه نه ورکوي، نو زه په خپله دې لپاره ګرځم کور په کور او ښځو ته او د هغو نارینه ته د خبرو کوم چې دوی اجازه ورکړي دا ایسته کې ستاسو فایده ده په دې کې ما سره کمیټې ښځې مونږ ته استېده من سره یو ځای امن ټول یو ځای ګرځو خپل خاطر دا ممکن کوشش کوو چې دا کسان راضي شي دې کار ته.
دا چې خلک ورته د دې پیغام په جواب کې سوي نو موري اول
هغه خو قاریږي په کزینې ډیر خو بیا مونږه خپل کوشش جاری ساتو خپل کې سټیټیوشن کسان نکړل قاریږي خو بیا ځل نه کمیټه خلکو ته خبرو کوي مونږه د خپل خبرو کوي او میډم ګوري خندان او د خپل خبرو کوي ان دا غي پسر باندې وس هغه خپل زنانه را لېږي سنټر ته.
په عامه توګه پښتنو کې د تعلیم کمی دی او د ان جی او نوم چې اوري نو فکر کوي چې دا د دوی د روایتو او دین نه خلاف کوم کار دی، ځکه دوی په خپل سیمو کې نه خوښوي. دا تاثیر څنګه ختمې دی شي؟ حفصا بیبی وای
یره په دې ختمې دی شي چې دا خلک ان جی او ډیره غلطه ګڼي، نو موږ په خپل خپل کریکټر هڅه برابر ساتو نه دا کسان مې بیا موږ چې ګوري وي چې څنګه خته دا خطرې په لوري په کې دا اسې چلیږي د ویلو خپل زنانه را وباسي دي تا که اوس میټم ګل خندان سره چې مونږ یې مونږ خبره پر ساتي نه یو خلک لا ته بیا نه له خلک مشوره راکړي هر کس مخیا زمون ساتي نو د اخر کې هغه ته ګوري نه خپل نو اوس علي دي دلته.
حفصه بیبی سواد کې د خزو د خیر خیګړې او پرمختګ د ادارې کارکونکې ده. نو موري وای پښتنو کې چې تعلیم خوريږي نو د غیر سرکاري خیریه ادارو یعنی ان جی اوز مخالفت پکې ختميږي. د مشال ریډیو روخانه مستقبل پروګرام اوري چې په کېمو اسواد کې د خزو د خیر خیګړې او پرمختګ د حالو زلونه خبرو. په عامه توګه د پښتنو په ورستپات سیمو کې ځنې خلک دا نظر لري چې ان جی اوګانې دلته د هیواد ملت او دین خلاف حل ځلې کوي. هر ځل کې د خیر خیګړې د کارونو لپاره یو سرکاري اداره یعنی سوشل ویلفیئر ډیپارټمنټ موجود وي. سواد کې د دې ادارې د مشر حمید خان نامو پښتلي حکومت د لړکه سکه دار تر سره کوي.
جی جی تاسو خبره بالکل صحیح وکړه چې پوخا لکه کله چې د سواد کې حالت خراب او د سواد کې لکه طالبانیزیشن هغه څنګه شروع شو نو دا غینه مخکې د خلکو باندې ان جی اوز خلاف لکه یو پروپاګاندا کوله چې دا ان جی او چې دا ایجنټا دي د بار ملکونو اداري اداري دا دغه خبره ده چې داسې ادارې نشته لکه موږ په کوم ادارې چې دغه راځي او خپل کسو کې نه هغه د ګورمنټ نه لاول خو پرمیشن دي او بیا موږ نو لکه زموږ سره کوارډینیشن کوو چیرې صحیح کار نه کوي یا غلط کار کوي یا څه مشورې دغه لپاره غلط په سیستم دا کوي نو دا غي تدارک موږ کوو هغه بیا موږ دا لکه پابندي کوو چیرې دا لکه کار موږ کوو ځکه
نوموړی وای حکومتونه او په خاص توګه د پاکستان او افغانستان په سیر غریب هیوادونه په یوازې خپل مسلې نشي هوارولې او د نړیوالو حکومتي او غیر حکومتي مرستو ته حاجت لري نو ځکه دوی د با اعتماد انجوګانو سره همکاري کوي
زموږ ډیپارټمنټ خاص کر د مختلف انجو چې موږ رجستر دي او تنظیمونه رجستر دي نه ریته د اویرنس او کړی دا بیا په مختلف پروژینو کې د ان جی اوز کوم پروګرامونه چې هغه هایلایټ کوي او هغه ته سپورټ هم ورکوي زموږ ډیپارټمنټ سوشل ویلفیر ډیپارټمنټ چې د ان جی او سره په باندې ولاړ دي او هغه ته سپورټ هم ورکوي او د هغه په ذریعه باندې مطلب چې هغه په سواد کې د څه کارونه کوي نو ان جی او زیات کار کوي ځکه زموږ د وسایل خو د ډیپارټمنټ وسایل خو دوه نه ومغه د ان جی او ذریعہ باندې د مختلف پرېنو کې په دې خلکو د خګړې تارونه کوو
حمید خان په سواد کې د خیر خګړې د حکومتي ادارې سوشل ویلفیر ډیپارټمنټ مشر دی وایي دوی د غیر حکومتي ادارو د کارونو او منصوبو پوره پوره څارنه کوي هلته مسرت احمد زیب چې سواد کې په لوی پیمانه د خزو د خیر خګړې کارونه کوي او په سیاسي او ټولنیزو چارو هم نظر لري وایي د ګولي خاندان په شمول هغه ټولو مرمنو ته سلام دی چې د ځان او خپل خاندان نه علاوه د کور کلی د خلکو د خیر خګړې لپاره کار کوي نو موړې زیاتوي
زما په نسبانی زديره سره عقل وال نیما خو زما په نسبانی یتیم په سر لاس کې دا ما د دې میاندولا د روزي ذریعہ پیدا کا چې دا مور چې خپل د ماشوم تربيت خپل وکي سکول ته ولېږي په ګډه مور کې څوک دهشتګرد نه پیدا کیږي یو کس دهشتګرد نه حالات کې پیدا نه دي دهشتګرد خو حالات کې نو حالات خو زما او ستاسو د بل او د بل د لاس دی چې دچا لګم برکت او ډوډۍ یو د کسل مړول شي خو راپورته شي کنه ظالمانو را مخ کې شي کنه دا ملک خو زمنګ دی دا خو پردی ملک نه دی اته کومه پوری بخواس کو دا کومه پوری به امدادونه غواړو خو په خپل هدا پوری چې سونه دی وسوسایل کیږي را مخ کې شي
مسرت احمد زیبوی د هر هغه وګړي چې سړول وسلري د ځمواریدا چې د ټولنې د خیر خګړې لپاره کار وکړي او هغه لپاره ضروری نه ده چې یوازې خیرات ورکړي شي بلکې په کار دي چې مستحق خلکو لپاره سکار روزګار روان کړي چې په خپل خپل ودرېږي او بیا خیرات ته حاجت نه لري نو موړې په سواد کې په سلګونو خزو ته روزګارونه ورکړي دي او هم په دې ځای د نن ورځې روښانه مستقبل پروګرام سرته ورسېد تاسو هم که په دې پروګرام کې برخه اخیستل غواړئ او یا کوم وړاندیز او پوښتنې لرئ نو په دې شمیرو ټلیفون وکړئ او خپل پیغام ریکارډ کړئ 00420221212 او اوس خپل کوربه منور شاه ته اجازه ورکړئ خاد او آباد اوسئ
اصل راز صدا تک دے
ہم ہیادہ ہم مفہوم
سوکالی